په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د جولیا پارسی او نیلا ابراهیم لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دوه تر سره کړی ده د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونی د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنل کلنې جایزه تر لاسه کړو ولس کلنې نیلا ابراهیم د افغان جنو د غږ د پیوړې کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړو پیژندل شو. د امریکا استاذ جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی واستاذ لخوا ولس جرګې ته وړاندې شوې و چې 304 دیش موافق رائے ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحه تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2021 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وې چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیارغونې څخه څه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. سیګار وایي د دغه دولسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیول دا ناشونې کړي و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یو داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیارغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې دوی میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوا په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یوه نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوا چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله، د نومبر په 10 په زور د پلازمینې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کیږي. ازادي رادیو اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جومات کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلي بینټ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې تر سره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وشل شوی دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب او دیگه یو تعداد مردم
دی وی د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمیر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه شهر کې ناستو چې هسې په هسې ووشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د مانځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې پکې په لسګونو کسانو وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې په دې هیواد کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. هغه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې د شپې برید چې د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په یوه جومات کې پر صوفیانو ترسره شو وغانده. په دې برید کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. د خبر پښتونخوا ایالت کرم هم د پنجشنبې په ورځ د یوې مذهبي شخړې اړوند یوې خونړۍ پیښې شاهده وه. د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته رسېدلی دی. ویل شوی چې په دغه برید کې شیعگان په نښه شوي وو. زیانمن شوي وایي چې دې خونړۍ پیښې ته نه پاکستاني چارواکو ډیر پام واړوه او نه هم د دې هیواد رسنیو. دا چې ولې نور به د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرخونده اسد پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته، دا خبر په پاکستاني او رسنیو کې څومره ولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال رډیو ته وایي له بده مرغه د کورمې مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې څخه مې دي دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم ټینو ور دي د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې ولا خلک دوه ووټ ورګي. دومره غټه درناکه واقعیا وشو تر اوسه پورې د صوبې حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوي کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعیا وشي نو موږ د سیمو ولا ټلویزیون یا د نورو غا کوریج نه ورګي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه تر اوسه پورې د موږ د قبایلي خلکو ډېر غټي قرباني دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ د خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پرلت وه. په همدې حال کې د کورمې په الیزو، بګن او ځینو نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پېښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمې د حملې پر ضد مظاهره کړې ده، خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستی بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو تاور کوي.
دیکھیں یہ بڑی ایک بدنصیبی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګوري دا ډیره د بدنصیبی خبره یو خاچه زمون کوم لوی خارون دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي، یو خو د ریټینګز مسله وي ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي، بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه نه د خبر راتل او یا په دغه غړ نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمې ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راتویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات واړي.
بلخوا پرون د نومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمې د حالاتو په اړه وویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
خپل میډل د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په داسې حال کې چې امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزب تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په داسې حال کې چې ماشوم نو سز د لای چای یخو.
د یوې مېرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د ښځو مسؤلیت بولي. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر من یوتن کو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر لیدلې وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خواخو ځینې نارینه د ماشومان ول روزنه سره د کور ټول کارونه خزو ته پرېږدي، لبل پلو وکړي چې د دوی ماشومان ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګني.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ جوړ شوی دم یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه د سوي زما د لیور خزه مثلا تل او پلان کوي کوم محفل په لړ خپل د پلان کو نه محفل ته غیزه کوي لور چې د موټر وهلو وي هغه مړ شو وي یعنی د مور خزر نه کنه خدای نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي او تر دې هدا چې نه هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې ډېر وخت تاولي خپل لور ونه ساتله تاولي لاړ چې لاړې ولې د لور ویولو اوسنۍ ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې له طرف نه نه د پلار طرف ته دوه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپی خم راځي په ژوند کې په ډیر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بعضې نو کې د سیاست نشته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځانم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډیر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله د دومره اقتصاد ورور خراب دی خو کومل مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس شي فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلین نه خبر اوسه نه د کالین نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خې ټیم راکوم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړم دومره خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې ګټه شي خپل راکړي مال نه میاشت یو اولاد په خېټه کې خزمت هغه خوراک کوي چې ته ضرورت دی مال دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو څوک هغه نو وڅ شي چې دا یو له سوالات کې تاسې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونی شي دا خزه په مال خودم راسان کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما شو جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامه دلو یو لوی علت کې دلی شي د خبره د کابل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په عمر کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه د خپل یو مور یعنی د دې طرفدار کې د سې دغه اولاد زوبل سي سونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه ده مهربانه سونه سي مور له اولاد سره درديږي پلارم درديږي خو کوم ستونزې سي مور له اولاد سره تیري هغه پلار نه تیري نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یا شپه سي مور سره ویخه تیري هغه سي هر پلار سي ځان تو وایي سي زم هغه نسي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نسي سره کولای یا واز همدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپیش په میاستې کال به خوبي ناقراری هر څو سره پرځل کیږي نو دا ډېر یو غلط خبره ده سی او ماشوم دې زوبل سی او دې غي مسؤل باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سلیدلې دي
ډیر زیات هم لیدلې دي الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نسته یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي نو اولاد ته وایو دغه سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی دغه رقد العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه دا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په داسې حال کې چې امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسولې ټوله مور کړله سدا کدا رقم سوي حتی تر دې پورې سزه به تا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم په داسې حال کې چې ماشوم نو سز د لای چای یخو و سات خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لوريږي خو دې سړی یاري دغه میړه دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د خزه په زړه کې زخمونه جوړوي حتی د نو اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپل مور لپاره بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سي دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سي زوبل سي هغه د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي زوبلېږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام الله خپل خزه سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې له میرمنو سره ونډه واخلي.
بالکل څونه حق سه مور لري امونه پلارم لري سه ونډه سره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند چی شي ته وایي چې دا میړه خزه شریکه ژوند تیروي، مور پلار میړه خزه همدغه ته، لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیمي، نو په میړه باندې لازم او مظلوم رسل خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا سره مساویانه په برابر توګه باندې دا سره سره ته ورسي. که چیرته سره کومک نسی کولای دا برخه سره نسی اخترای سي اولاد کې دای مور سره شریک سي یا کومک سره کی، نو دا خود نه کوي، مور خود بیا مجرمه کوي، نه سپدا رقم غورځي دو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي ولاد ته مجرمه دا کار ته لوجه نه سوای دا باید ته دا رقم کار نه کوي.
کلی او باندو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمن په مطلق ډول درس نه دی ویلي، دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده مي اته د درس برخه مور ته ورپریږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي، کله چې یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي، ډېره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوي پیدا کوي، دا نیمګړتیاوي د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځه څه دا مسؤلیت ورسپاري، نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګۍ ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګۍ یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه، لاندې نه اولاد بې تربیګۍ شروع کیږي او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لري.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوسره ته وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته وایي چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله مې واده کیږي. مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکای زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي. زه خپل ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم، خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده سې مریض وي داسې مشکل وي، هغه باید پلار پرې خبر سي. نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نه سم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولای سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکی وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای، یا خط تربیه حتمن ضرور ده، کومه ته سیتا وس کیږي تا ته کومه ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم. نو سه آینده د اولاد سره د منګه دی جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع توران کوسي او څه آینده کې یو څه وکي.
bale دسه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو روانه خسته نه؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړي چې زه ما دا کار پاتې سوي چې دنداتو کې او هغه څه پاتې سي، کوم وخت چیرته زو یا کالیور بدل کی یا بل کوم څه کاری وای سره کا دا کار بزو کوم دا ته وک. نو اصلا زه خپل د ته ما شرایط نه دي مسایده کړي چې دا کار دایو کی، او که چیرته ورته مخ ته راسي نو نه نه وای چې دا کار دی مانه دا یای زنه کوم یای به ته وکي.
څومره به کور فضا کې سمینات را منځته کیږي چې خځه او میړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تیر بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت یو ځای په وګوي سي، څومره کور سمیمي؟
د کور د سمیمت او ځال همدغه نه جوړیږي. هغه کور کې سه میړه او خځه دواړه همغږي، نو دغه کور اولاد صدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اول زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده په باندې فرض عین د ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی دا همدا رقم ته چې ته موږ د موږ اولاد سالم نه وي خطر به ونه لري هغه به خپل ځان سره څوکي او خپل جامع ته به څوکي خصوصا پلارونه ډیر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي ځکه چې د اولاد ډیر زیات حیا سکیږي او ډیر زیات څه د هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د برسبه تاثیر کوي هغه د پلار ده کپلار خزه ته ارزښت ورک یعنی خپل مېرمنه ته ارزښت ورک اولاد صدا اول پلار ته ارزښت ورکي ورپسې مور ته او کچیر ته مېړه خپل خزه ته ارزښت ورنک اولاد اول پلار ته به ارزښت ده ورپسې مور خو به خي به ارزښت ورته راځي زکه سلام غج نه دا دوی دمدغه منبع نه دوی دا غاخلی څه وخت ک دي ما پلار دي ما مور ته ارزښت نه ورکي نو البته دا یو بیمانه شاید نه زوب ول ارزښت ورکوم
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
امين لتاسو سره
یو شمیر نارینه هم د منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د خزو مسؤلیت نه دی نارینه هم باید مرسته وسره وکړي نوري خبرې د خوست له اوسیدونکو محمد دین څخه اورو
دا خبره کې کوي مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو دا چې مور د مشمانو سره زیات پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې مشمانو سره مور زیات وي خو په عموم کې کوي مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلارم باید دغه ته پراته وجو کی او هغه برخه چې پلار ته مربوطه دا هغه برخه باید پلارو کی او هغه برخه چې په کور کې مور سره زیات پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزانه وکي او پالنه وکي خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومان روزنه ته زیات توجه وکړي چې دوی ورسره ډیر وي د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي
څه فکر کوي مثلا په ځینو کورنۍ کې مان دي سواد نه لري اته د درس په برخه کې مېدل سي وي یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار خځه ته پریښی ده وای ته په کور کې زنو بیرون مصرف هم درس مرته وای ډوډۍ هم ورکوه نور نظافت هم نظر کې نیسه د سکورنۍ د څومره لیدلې دي
دا سکورنۍ ډېری دي یا خدای زړه چې د افغانستان ټولنه جدا بیا پتیره زنانا برخه دغه سیواد نه لري تعلیم نه لري دا ډول پیښ سره خو په افغاني ټولنه کې بخي ډېر مخ یو ډېر ملیدلې دي ډېر مقتل دي کبه سیواد تر شو زده کړو برخه ته را شو دغه وخت بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا سه پر ته اوس خو به حصے پر ته نګټ شوی د خو په هم داس چندان نه و
اکه چیرې د ماشومان او روزنه لپاره برخه کې یوازې مور ته پاتې سي دا څومره ستونزمن کار کې د لیسی پراتلونکي کې
ډیر ستونزمن کار دی او دغه برخه سلپس د مور ته باید پاتې نشي په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي او تقریبا کوی 50 څه باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډیر یو مشومان په افغاني ټولنه کې خو هغه د نور نړۍ په شان یو یا دوه مشومان خزي دلته نه راوړي دلته مشومان ډیر وي او اته د نه مشومان وینو ستونزې مور تم به ډیر دي او ټول انډول مور تم باید پاتې نشي په دغه برخه کې باید د تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخه ته توجه وکړي
د سره طويل ایسي چې تاسو خپل په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري
زه خپل د خپل ماشومان چې وي د سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزما او غرمه بیرته په بل ور مې د ځان سره راولي شخصا کدي خپل ځان نه درته وایم زه هغه کارونه م د خپل فامیل سره کوم چې اصل په صدا د خزو مربوط دي زه باور کوم چې زه په اشپزخانه کې مر سره مرسته کوم هم دا اوس مې همکاري ور سره وکړ نیم ساعت که خوب په کورنۍ او یاد کورنۍ او هغه نارینه او پوری توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل فامیل سره ولې د کوماک وکم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو هم پاته لګیږي خو ما شخصي نظر زه خو ور سره په برخه کې کوماک کوم همکاري هم ور سره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
د څه کوم اخره غلط دي ماشومان او د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي یا دی اوتو کړی یا دی غو سرونه یا دی غو مخونه د دې
نه داس خو مخونه خو میته باور وک چې ورته منځلې دي خو جامې نه
شان جامې دی ولې نه دي منځلې
خو هغه چل نه راځي کچلې رتل هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړای آشنا نه وي بلد نه وي بیا لګ بوایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که ته مې د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینه ته نه دي پاتې، په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د خزو خبرو ته، مشورو ته هیڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیوګانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. ای دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښوي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه خزینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېر ښې مشورې ځینې وخت خپل خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دی د خپل مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم؟ نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېر ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تاته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړې دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی، اوس که تاواني شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی یم، زه ماته شوی یم، نهیلی شوی یم، خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړې دي، بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، د سیم لیدل شوی دی چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یا ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي، د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نورم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل پامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی هماغه کېږي. ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینه وو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دا بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي، کار ته ځي، هغه بیا خپلو مېرمنو ته دوی باید سپارښتنه وکړي، د ماشوم داسې پالنه وکړي، دا ورکړي، دا دوا ورکړي، دا ګولۍ ورکړي، دا سکار وکړي، دلته سملوي، دلته جیګوي. خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي، هغه پرمختګ هم نشي کولی، هغه وروسته پاتې دي، هغه ناکام دي، هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي، او نه به په ژوند پوه شي.
بله، ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا داده یا می دوی نغختنه داده چه دوی یوازی دی مشوم روزنه پالنه یوازی دوی میرمنو تا پریگ دی مناسبه نده که نرینه تا غی برخی تا باید دیر توجه که پاملارنه ورته و که یوازی پری ندی او نرینه پا داغ برخی که مسئولیت لری یا دوی مکالب دی چه دی میرمنو ترچنگ و دریگی هم دی مشوم پا روزنه که هم پا نور رو کارونه که
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له ازادې رادیو خبريږي. د وم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. تیر درس کې خونکي مکته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا، اوبو، خاوري، لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، بادام، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخی ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږي وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمېرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو اوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له آزادې راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیز کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچ ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچ کې خلک په اوس سو بلا بیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خونکې مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي د پښتنې به خونکې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیره د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,65,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګي شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزورې ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته یو لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښیني او بلاخره په لی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي یا کچیر څوک وروښ وې دی او ورول وې دی قرار قرار د دوه ساتو درو ساتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بدلاکورو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د تشولو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سوروالي د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د یار پزړه باندې غبار سړې سوای او چې د روزنا شهندارا سړې سوای او چې د روزنا شهندارا سړې سوای د یار پزړه باندې غبار سړې چه درور جنا شهندارا سڑے سوائی او چه درور جنا شهندارا سڑے سوائی دماغ ګرځېدې دا غيو ته وېچې پرو سړنه دماغ ګرځېدې دا غيو ته وېچې پرو سړنه دماغ ګرځېدې هم مېن شولې قرار سړې څو درو جنا شہندارا سڑے سوائے دیار پزڑوان دے غبارا سڑے سوائے لچے درو جنا شہندارا سڑے سوائے اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائے